چې موږ اقدام کوو او موږ تل اقدام کړی دی. لتاسو درنو اوریدونکو او درنو ملګرو ډیره زیاته مننه. تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
ستړي مشای وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. لا زده رډیونه روانې یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات لومړی نیمای چې خبری موضوعات ته ځنګړې شوې پکې وري چې د مسکو د ناستې په اړه د افغانستان د سولې علي شورا او د ولسي جرګې یو شمېر غړي په یو خوله نه دي. په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ د دې سات په دوهم نیمای کې د انصاف پلټکې او د ورکوشو عزیزانو دوه نیس پروګرامونه هم خبريږي. خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتنه کړې او ورته د سولې د هڅو په اړه معلومات ورکړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې په کابل کې د کارول شویو رایو بیا شمیرل به شفافیت رامنځته کړي. او د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران نن په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې ته پای ته رسیدو سلمه کلیسه لمانځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په ارکله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د جمهور ریاست اعلامیه وایي خاغری خلیلزاد ولسمشر غنی ته د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په دې برخه کې باید بیا یو شمېر هیوادونو ته سفر وکړي. د ارګ اعلامیه وایي ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیلزاد له هڅو مننه وکړه. زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په برخه کې په داسې وخت کې دوهم ځل کابل ته راغلی دی چې د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې په منځګړتوب د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالب استازیو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیشن ډاډ څرګندوي چې په کابل کې د کارول شو رایو بیا شمیرل به شفافیت رامنځته کړي او حق به حقدار ته ورسوي. د یاد کمیشن د ویاند مرسیال عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته ویل په انتخاباتو کې د شفافیت په خاطر د مرکز کابل د رایو د بیا شمیرلو ترڅنګ د کابل اړوند د انتخاباتو د ټولو کارکوونکو د لرې کېدو پریکړه هم شوې ده.
رؤسای ما که در ولایتایی که کار کرده و موفقیت خیلی خوب داشته، خوب به انتخابات مدیریت برگزاری کرده و جاش گماشته شود.
دیوی هغه رئیسانو چې د هغه ولایتي کمیسیونونو په رئیسانو په توګه کار کړی دی او انتخابات یې ښه مدیریت کړی و د لرې کړه شویو خلکو پر ځای ونیول شي او په کابل کې به د رایو بیا شمېرنه او تفتیش وشي. دا ګام د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي او په ټوله کې به مثبتې اغیزې ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دا پریکړه د کاندیدانو او په انتخاباتو د څار د بنسټونو تر بیا بیا غوښتنو وروسته شوې ده. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په مختلفو سیمو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د هلمند د والي وان عمر زواک نن ازادي راډیو ته ویل دا عملیات په کجکي سنگین او ناوه ولسوالیو کې شوي دي.
د افغان کمانډي ځواکونو او همداشان د افغان کتاب عملیات تصفیوي چې د سنگین ولسوالۍ په شرف بازار او د کجکي ولسوالۍ په کامکنو کې ترسره شوي دي. ډېرشونه زیات وسلوال مخالفین پکې له منځه تللي دي او همداشان د نادیز ولسوالۍ په کامکنو کې هم د عملیات استطاعت نقاط ترسره شوي او اوس هم جریان لري.
خاغلی ځواک ویل په دې عملیاتو کې دوه افغان سرتیري هم وچل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران نن په پاریس کې د لومړۍ نړیواله جګړې د پای ته رسیدو سلمه کلیسه لمانځي. د 1918 کال د نومبر په 11 نیټه څلور کلنه نړیواله جګړه چې لس میلیونه سرتیري او میلیونونه ملکیان پکې وشل شول پای ته ورسیده. د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون په قربتوب په دې مراسمو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او ترکی مشر رجب طیب اردوغان په ګډون د شاوخوا اویا هیوادونو مشران د پاریس ښار په هغې سیمه کې چې د لومړۍ نړیوالې جګړې یو نمرکه سرتیری پکې ښخ دی راټول شوي دي. د پاریس د نننیو مراسمو پر مهال کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غونډې ځای ته روان و، د نوموړي د موټرو د کاروان مخ ته یوه ښځه چې له نامه پورته برمنډه وه تېره شوه. دغه ښځه چې په خپل بدن یې د جعلي سوله کوونکي جمله لیکلې وه، وروسته بیا د پولیسو لخوا ونیول شوه. عیسوی میرمن آسیا بیبی چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه وه او تېره میاشت د پاکستان سترې محکمې براءت ورکړ، غواړي چې جرمني ته لاړه شي. د آسیا بیبی مدافع وکیل سیف الملوک په یوه تبصره کې چې د جرمني په بیلت ام سایتونه کورسپانډ کې خپره شوې لیکلي، که آسیا بیبی وکړه شي چې له خپلې کورنۍ سره جرمني ته لاړه شي خوشحاله به شي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې آسیا بیبی هالند ته پناه وړي، خو د پاکستان حکومت دا خبره رد کړه. جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو ویلي که آسیا بیبی او کورنۍ ورشي نو دا هیوادونه یې منلو ته تیار دي. او د اوکراین د ختیځ بیلتون غوښتونکو نن په دې سیمه کې انتخابات پیل کړي دي. د اوکراین حکومت او د هغې لویدیځو متحدانو د انتخابات غیر قانوني او یو رسوایی بللې ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې نننی انتخابات د روسیې دورانکارو اعمالو یوه بیلګه بللې. د 2014 کال د اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ جګړو کې څه د پاسه 10,000 کسان وژل شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د سولې عالي شورا د مسکو د ناستې د پایلو په اړه په یو وخت باندې
هغه وایي هغه غونډه چې په مسکو کې جوړه شوې وه د یو مناوره وه چې روسیې اجرا کړه، امریکا ته خپل موقف څرګند کړ او همداشان د طالبانو نمایش اجرا کړ. هغه وایي هیله لرو خصومت او شخصي موضوعات مطرح نه کړي. دغه غونډه ډېره ګټوره وه.
د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د لیدنې په اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایي پلاوي غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه هم کړې. دغه هم یو راپور لرو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د ټولو انتخاباتي کارکونکو له لرې کېدو او د رایو له بیا شمېرلو سره به په دغه ولایت کې د انتخاباتو شفافیت ټینګ شي. د هموري چې د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو لامل له دغې ډلې سره د ایران، پاکستان او روسیې ملاتړ دی.
روس، ایران او پاکستان غواړي طالبان د تیرو اعمالو نه مبره وخی.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د لسګونو هیوادونو رهبران په پاریس کې راټول شوي سو د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو سلمه کلیزه ونمانځي. په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو د راپورونو ترڅنګ د دې سات په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه نیس پروګرامونه هم خپرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د سولې عالي شورا په پرتله طالبانو د مسکو له غونډې زیاته استفاده وکړه. د دغې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې افغان حکومت باید په دغه غونډه کې له یو پیاوړي دری سره ګډون کړی وای، خو د سولې عالي شورا دغه څرګندونې ردوي. وایي چې د دغې شورا پلاوی په غونډه کې له یو پیاوړي دریزه ګډون کړی و. له دې سره په یو وخت امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
یو ورځ وروسته له هغې چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا او طالبانو سیاسي استازو ګډون وکړ، په کابل کې داسې انتقادونه دي چې د سولې عالي شورا درې کسیز پلاوی په دې غونډه کې ښه ونځلید. د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان یو له هغو کسانو نه دی چې وایي طالب استازي وتوانېدل چې له دې غونډې زیاته استفاده وکړي. ښاغلی عرفان د بېلګې په توګه وایي چې د طالبانو 15 کسیز پلاوی نسبت د سولې عالي شورا له استازو زیات له نړیوالو رسنیو استفاده وکړه او د طالبانو غوښتنې د نړیوالو رسنیو سره ټکی سول. دا چې د طالبانو پلاوی په کوم دلیل له دغه غونډې زیاته استفاده وکړه عرفان الله عرفان وای چې روسیه ورته د زمينه برابره کړې و. هغه وای هغه غونډه چې په مسکو کې جوړه سوې وه د یو مناوره وه چې روسیه اجرا کړه. امریکا ته خپل موقف څرګند کړ او همداشان د طالبانو نمایش اجرا کړ. ښکاره یې کړه چې د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې رول ادا کړي. د وسلوالو طالبانو استازو او د افغانستان د سولې عالي شورا غړیو د روسیې په قربتوب د جمعې په ورځ په مسکو کې سره خبرې وکړې. په دې غونډه کې د روسیې او پاکستان په ګډون د لسو نورو هیوادونو استازو هم ګډون کړی و. افغان دولت د مسکو په غونډه کې له ګډون انکار وکړ، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د افغانستان د سولې عالي شورا د یو خپلواک ارګان په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړ. که څه هم په دې غونډه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کېد، خو د طالبانو پلاوی د خبرو د پیل لپاره د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط کېښود. په ورته وخت کې د سولې علی شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی لی پی اوړي دریزه په دغه غونډه کې ګډون وکړ. هغه وایي کله لرو خصومت او شخصي موضوعات مطرح نکړي او افغانستان په پام کې ونیسي هر فیصد چې د افغانستان په ګټه وي د سولې علي شورا به ورنه استفاده وکړي او په قوت به ګام اخلي. او همداشان باید ووایو چې دغه غونډه ډېره ګټوره وه. د ښاغلي طاهری په خبره د روسیې په ګډون د غونډې اکثره غړیو د بین الافغاني مذاکراتو په پیل ټینګار کاوه. له دې ورځ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر سره وکتل. د ارګ د اعلامیې له مخې په دغه لیدنه کې چې تېره ورځ ماښام تر سره سوه دواړو لورو د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې.
بیا هم پام دې موضوع تم کېږو. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره شپه په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد په داسې حال کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته ځي چې د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې په منځګړتوب د سولې د عالي شورا او د طالبانو د استازو په ګډون یوه غونډه جوړه شوه. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي چې زلمی خلیلزاد ولسمشر غنی ته د سولې لپاره د هڅو په اړه معلومات ورکړل. ویل چې د دې هڅو په ترس کې به یو ځل بیا یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوی غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد چې د ولسمشر او خلیلزاد په کتنه کې حاضر وو، له احمد تکل سره په مرکه کې په اړه خبرې کړې. ښاغلی مجاهد په پیل کې د خلیلزاد په نوښت روانو هڅو پر اهمیت خبرې وکړې.
زما په اصل باندې د خلیلزاد صاحب دغه سفر یوازې د دې نه ده، بلکې له دې سره مکمل یو ټیم موجود لري د امریکا د حکومت د مختلفو مهمو عملیاتي او سیاسي ارګانونو خلقو سره موجود دي. دغه یو ټاسک فورس ده د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره مصمم ده، او د خلیلزاد دغه هڅې هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده، هم د بین المللي ټولنې لپاره یو مهم فرصت ده. نو زما په اخره باندې هم د طالبانو اسلامي تحریک لدینه د دې فرصت نه درسته ګټه پورته کړي، هم د افغانستان حکومت له دې فرصت نه سمه ګټه واخلي.
ښاغلی مجاهد، تاسو تیره شپه په هغه غونډه کې حاضر وئ چې ولسمشر اشرف غنی له ښاغلي خلیلزاد سره وکتل. د خلیلزاد له خبرو نه ستاسو برداشت څه و چې د ده راتلونکی اقدام به څه وي؟
د جناب خلیلزاد صاحب خبرې ډېرې واضح او قاطع ویلې. هغه وویل چې موږ ملاقاتونه کړي دي د طالبانو د اسلامي تحریک سره، او موږ یو فرصت لپاره د سولې وینو، او د دغه فرصت نه باید استفاده وکړو او مخ په وړاندې باندې ګرځو. ورسره ورسره د افغانستان د جناب ولسمشر هم نظر دا و چې د افغانستان د سولې پروسه په داسې حالت کې باید مخ په وړاندې لاړ شي چې مالکۍ کې د افغانانو سره وي، او افغانان خپلې فیصلې خپلې باندې وکړي، ولې تسهیل او اسانتیاوې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت راولند.
مګر ښاغلی مجاهد، طالبانو لا له مخکې نه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو هڅې رد کړې دي، او هلته په مسکو کې په یوه غونډه کې حاضر شول او علاقمندي ډېره ښکاري چې هغې خواته ده.
تر څومره پورې چې زما ته د طالبانو د اسلامي تحریک موقف ښکاره کېږي، هغو دوه پړاو لري. یو دا ده چې یو تعداد مسایل دي چې په افغانستان کې د خارجي قواوو موجودیت ته دا دغه مسایل په قاطعیت سره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره مطرح کړي، او کله چې یو نتیجې ته د هغو سره په یو شکل باندې جدولي زمانی باندې یا بل شکل باندې یو نتیجې ته رسیږي، دوهمه مرحله هغوی خپله باندې وایي چې موږ د افغانانو سره مطرح کوو تر څو چې ټول افغانان د افغانستان په قضیه کې موجود نه وي، د افغانستان سیاسي ګوندونه موجود نه وي، د افغانستان ټولې پرګنې د هغوی نمایندګان وجود ونه لري، ورسره سره د افغانستان حکومت نو هغوی وایي هر سیاسي حال هر فیصله چې د افغانستان د بحران په اعتبار باندې کېږي هغه به بیا ناقصه وي او د یو بل بحران زېږنده به وي. نو زما په سره باندې د طالبانو د اسلامي تحریک موقف هم په دې باندې د دوهمه مرحله کې ډېر واضح دی چې هغه د افغانانو مالکیت باندې یو سیاسي حل ته ترجیح ورکوي.
په داسې حال کې چې طالبانو د مسکو په غونډه کې لږ تر لږه د یوه لوري رسمیت ترلاسه کړ چې هغه روسیا او د روسیې نږدې اقمار دي، دلته د امریکا متحد ایالات او د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د روسیې له بهیر سره مخالفت څرګند کړی، په دغسې یو پیچلي حالت کې د سولې د خبرو راتلونکي ته تاسو څومره امیدواره یاست؟
زما په عقیده باندې د تل لپاره د افغانستان د جناب ولسمشر هم غوښتنه دا وه چې د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې لومړی ملي اجماع ته ضرورت ده، دوهم منطقوي اجماع ته ضرورت ده، درېم بین المللي اجماع ته ضرورت ده. د روسانو د روسیې د حکومت په افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې دخیلېدل د همغه منطقوي اجماع ته تقریبا اشاره ده، او د افغانستان په سولې کې مرسته کولای شي. نه باید د روسیې حکومت او د امریکا حکومت په افغانستان کې د توافق په ځای باندې د تقابل ډګر ته لاړ شي. د دوی دواړو ترمنځ تقابل په افغانستان کې نه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې ده، نه د افغانستان د حکومت، نه د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده. بنا له دغه فرصت نه په استفادې باندې هم د افغانستان حکومت هم د امریکا حکومت ګټه واخلي چې د منطقوي اجماع په رڼا کې د افغانستان د سیاسي حل لپاره هڅې وکړي.
مولوی عبدالحکیم مجاهد سره مو مرکه واورېده. بیا هم د مسکو د ناستې په تړاو خبرګون ندی، د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو لامل د غیډلې سره د ایران، پاکستان او روسیې ملاتړ ده. د دغه ګوند رئیس نجیب الله کابولي د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل روسیې، پاکستان او ایران د مسکو د ناستې د پیلېدو د مخه عملي هڅې وکړې چې د طالبانو پر مټ د هیواد په ځینو سیمو کې پر ملکي خلکو امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړي، چې د مسکو په ناسته کې طالبان د یو ځواک په توګه معرفي کړي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت په وړاندې دغه سرګندونې بې بنسټه بولې. په نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روسیې، ایران او پاکستان لخوا وسلوالو طالبانو ته یو ډول امتیاز ورکول وو. د دغه ګوند رئیس نجیب الله کابلي د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل ایران، روسیه او پاکستان هڅې کوي چې له وسلوالو طالبانو سره مرستې جاري وساتي او د افغان ځواکونو په جنګ کې برلاسي وښيي. ښاغلي کابلي وویل یاد درې واړه هیوادونه غواړي چې د وسلوالو طالبانو په لس کلنو جنایتونو سترګې پټې او نړۍ ته د یو برحق ځواک په توګه ور وپیژني.
روس، ایران و پاکستان میخواهند از این اعمال گذشته
شما دوبل. روس، ایران و پاکستان غواړي طالبان د تیر و اعمالونه مبرا وخی. مونږ د مسکو ناسته محکوموو ځکه له دغه ناسته دوه ونې مخکې د طالبانو د وقار د ساتلو په خاطر د پاکستان ISI، د ایران سپای پاسدارانو او روسانو په دې برخه کې کار وکړ. د دوی لوجستیکی امکانات د روسانو په مرسته د ایران د سپای قدس لخوا کیږي او ISI هم په کلاس لري. خاغلی کابلی د فراه، فاریاب، غزنی او داسې نور ولایتونو نامنیو ته اشاره وکړه. ویل په دغه ټولو نامنیو کې ایران، روس او پاکستان لاس لري او د طالبانو په ذریعه په افغانستان کې یوه خطرناکه لوبه پیل کړې ده. د ټینګار وکړ چې افغان حکومت دې د یوې سیمه ییزې اجماع په جوړولو سره نړیوالو ته وښيي چې د افغانستان په جګړه کې د سیمې یو شمېر هیوادونه لاس لري او مخنیوي ته باید ګډ تصامیم ونیول شي. و ما غختل پدیاره د افغانستان د بهرنوی چار وزارت نظر واخلو، خو مسئولین یې د یادو ادعاګانو په اړه څه ویلو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې په افغانستان کې د پاکستان سفارت د رسنیو د څانګې مسؤول حسین له آزادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل. وی ویل دو ویل موږ له پخوا راهیسې دا رد کړي دي، دا یوازې تورونه لګول دي او تل مو رد کړي دي. د پاکستان امن په افغانستان پورې اړه لري. که په افغانستان کې امن نه وي نو په پاکستان کې به څنګه امن راشي؟
پاکستان میں امن کیسے ہوگا؟
هڅه مو وکړه په دې اړه په افغانستان کې د ایران او روسیې د سفارتونو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو د ناستې په پیل کې وویل چې روسیه هڅه کوي چې د دغې ناستې له لارې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینې برابرې شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار د مسکو د ناستې په تړاو د ښاغلي کابلي د څرګندونو د یوې برخې په اړه ازادي راډیو ته وویل، یا د ناسته کوم لوري ته د امتیاز ورکولو لپاره نه، بلکې د لومړیو نظریاتو د تبادلې لپاره جوړه شوې وه. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو تاسو کولی شئ د سهار لوبونه د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه 12.90 او د اف ام په 15.5 سپو په رڼا توګه واورئ. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د ټولو انتخاباتي کارکوونکو له لرې کېدو او د رایو له بیا شمېرلو سره به په دغه ولایت کې د انتخاباتو شفافیت ټینګ شي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د انتخاباتو رئیس او ټول دایمي او موقتي کارکوونکي د سم کار نه کولو له امله لرې شوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا له دې پرېکړې هرکلی کوي او وایي چې په دې کار سره به د کابل ولایت کاندیدان قناعت وکړي او عدالت به ټینګ شي. نور حال د یوسف خان زدران پراپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې په کابل کې د کارول شویو رایو بیا شمېرل به شفافیت رامنځته او حق به حقدار ته ورسوي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي وایي د کابل ولایت اړوند د انتخاباتو ټول کارکوونکي له دندې هم لرې شوي او پر ځای یې د نورو ولایتونو هغه مسؤلان ټاکل شوي چې په انتخاباتو کې کارونه د پام وړ وو. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کار به د پلازمینې کابل په انتخاباتو د پام وړ مثبت اغېز ولري.
دی
وایي پریکړه داسې شوي چې دغو ولایتونو د کمیسیونونو رئیسان چې ښه کار یې کړی او انتخابات یې ښه مدیریت کړی وو د لرې کړای شویو خلکو پر ځای ونیول شي او په کابل کې د رایو بیا شمېرنه او تفتیش وشي. دا ګام د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي او په ټوله کې به مثبتې اغېزې ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ اعلان وکړ چې د کابل ولایت د انتخاباتو د کمیسیون رئیس او ټول کارکوونکي یې د کمزوري مدیریت او سمکار نه کولو له امله له دندو لرې کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد ویلي د دې ترڅنګ پریکړه شوې چې د تورو او سپینو رایو د بیلولو په هدف د کابل ټول رایې له سره وشمیرل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دغه پریکړه هرکلی کوي. وایي چې دا پریکړه د کاندیدانو په انتخاباتو د څار د بنسټونو تر بیا بیا غوښتنو وروسته شوې ده. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په دې کار سره به د وروستیو نتیجو په اړه د مرکز کابل د کاندیدانو قناعت حاصل شي.
دا چې له سره بیا شمېرنه سره کېږي، تفتیش سره کېږي او دا د خپل د شکایتو کمیسیون په حضور کې نظر نهادونه سیاسي ګوندونه د خپل نیک قدم د تر هر حده پورې چې دغه پروسې کې شفافیت او بیا شمېرنه راځي ولاو چې هغه فیصدی محدود وي ول بیا هم راست کولای شي تر څو د خلکو قناعت حاصل شي. دا خپل یو نیک قدم ده او فکر کوم چې پرې کې مسنځ موجود نه وي.
ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د عدالت د پلي کېدو په هدف باید انتخاباتو د هغو مسؤلینو او کارکوونکو سره هم محاسبه وشي چې په یو نه یو ډول یې په فساد او درغلیو کې لاس درلود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو شفافیت او د کاندیدانو د قناعت د ترلاسه کولو په برخه کې جدي دي او د دې لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
د یوسف خان زدران ریپورت مو واورید. بیا هم د انتخاباتو په تړاو یو ریپورت لرو. پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټاکنیز بهیر کې د درغلۍ او غیر قانوني مداخلې په تور څلور نماندان، دوه ولسوالان او درې د ولسوالۍ او امنیه قوماندانان څارنوالۍ ته ورپیژندلی دي. دغه نور حل له پکتیا څخه اصیل زازیره کوي.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر مسؤلینو په یوه خبري ناسته کې خبري اعلان وویل چې 2500 شکایتونه ثبت کړي وو چې د هغو له جملې څخه 100 د کره شواهدو د نه درلودلو پر اساس باطل او پاتې نورې په کره شواهدو ولاړ شکایتونه وو چې د شکایتونو کمیسیون لخوا وڅېړل شول. پکتیا کې د دغه کمیسیون رئیس ښاغلي هدایت الله اسمتی وویل د دوی د څېړنو په پایله کې په ټاکنیز بهیر کې د درغلیو او غیر قانوني مداخلې په تور څلور نوماندان، دوه ولسوالان او درې د ولسوالیو امنیه قوماندانان څارنوالۍ ته ورپیژندل شول. اسمتی وویل
فرید الله زیازه، حفیظ الله مبارز، نواب منګل او خیسته جان احدی چې په زورواکي او د شپې لخوا ته صندوقونه ډکړي وو، ولسوال او امنی قماندان او همدارنګه د لجی ولسوال او امنی قماندان په همدې موضوع کې سرندوالۍ ته معرفي شو.
ښاغلی عظمتی زیاته کړه چې د پکتیا ولایت په لجی ولسوالۍ کې ټول 9,012 رایې باطلې شوې او په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د 14 مرکزونو ټوله رایه د کره شواهدو له مخې باطل شوې ده. د غراز په میرزکی ولسوالۍ کې د دوو مرکزونو رایه او په ګردیز کې د یو محل رایه باطله شوې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا څارنوالۍ ته د دوو ولسوالانو او دریو امنیه قوماندانانو په تړاو د ولایت مقام وایند ښاغلی عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
په دې ټاکنو په جریان کې کله چې د دوو ولسوالیو د امنیه قوماندانانو په مورد باندې شکایتونه رسمن لمون سره شریک شول، په هغه وخت کې اقدام شوی د دوی له دندو نه ګوښه شوی دی. خدا چې اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې ده چې دوه ولسوال صاحبان او درې د امنیه قوماندانان باید څارنوالۍ ته معرفي شي. کله چې دوی ته رسمن دوسیه په څارنوالۍ کې جوړ شي، په هغه وخت کې به د دوی دندې هم تعلیق شي.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د شکایتونو کمیسیون لخوا شوې پریکړې په تړاو نوماندان او هغه دولتي کارکونکي چې څارنوالۍ ته ورپیژندل شوي کولای شي چې د ځان د سپیناوي په موخه په 48 ساعتونو کې خپلې دفاعي وړاندې کړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لسګونو هیوادونو رهبران په پاریس کې راټول شوي سو د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای تر رسیدو سلمه کلیزه ونمانځي. په پاریس کې نننی مراسم د نوموړي کې سپایي د سلی مخې ته جوړ شوی و، خو په نورو ځایونو کې هم یو لړ مراسم رابلل شوي. دغه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
پاریس نن چې د 11 میلادي میاشتې 11 نیټه ده، د لومړۍ نړیوالې جګړې د منځنۍ په نړیوال سټیج بدل شوی دی او د څه باندې 2 دولتونو یا حکومتونو مشران پکې راټول شوي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په ګډون د نړۍ رهبرانو د نوموړي سپایي د څلي لاندې په مراسمو کې په داسې حال کې برخه واخیسته چې د پاریس آسمان په وریځو پوښلی و. په دې مراسمو کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د مشرانو ګډون په ډاګه کوي چې لومړۍ نړیوالې جګړې څنګه د نړۍ پر بېلابېلو برخو اغیز وکړ، خو له دې سره سره نږدې 2 لسیزې وروسته بلې ورانوونکې دوهمې نړیوالې جګړې تر هغه لا لوی ناورین پېښ کړ. په پاریس کې چې د لومړۍ نړیوالې جګړې اصلي لوبغاړي جرمني په 1914 کال کې د هغه د نیولو هڅه کوله، خو مقابل لوري یې په بریالیتوب سره دفاع وکړه. د جګړې د پای ته رسیدو د کلیزې له لمانځلو وروسته د سولې په اړه یوه غونډه جوړه شوې چې کوربه یې ولسمشر ایمانویل ماکرون دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې غونډه کې ګډون نه کوي ځکه غواړي چې امریکا ته لستنېدو مخکې پاریس ته نږدې د امریکایي پوځیانو هدیرې ته ولاړ شي. پر ښاغلي ټرمپ له دې مخکې هم له دې کبله انتقادونه وشول چې د باران د ورښت له کبله د لومړۍ نړیوالې جګړې د مهال د نښتو یو مهم ډګر ته تګ کنسل کړ. د لومړۍ نړیوالې جګړې په 4 کلونو کې د فرانسې، برتانیا، روسیې او امریکا پوځونه چې د متحدو قدرتونو په نوم یادیږي، د جرمني په مشرۍ د ائتلاف پر وړاندې چې د اتریش او هنګري ګډه امپراتوري او عثماني امپراتوري پکې شامل وي، او د مرکزی قدرتونو په نوم یادېدل، درنې جګړې وکړې او د لومړي ځل لپاره د انسانانو د وژنې لپاره له ګاز څخه هم کار پکې واخیستل شو. په دې جګړو کې نږدې 10 میلیون سرتیری او میلیونونه ملکی وګړي ووژل شول چې په یوه ورځ د 10,000 سرتیرو د وژل کېدو پیښې هم پکې وې. متحد ایالات ډیر وروسته د 1912 کال په اپریل میاشت کې په دې جګړه کې ښکیل شو، خو د یو نیم کال په ترڅ کې د دې جګړې تر ټولو مهم ګډونوال شو او د جګړې انډول یې بدل کړ. د 1918 کال د نومبر په 11 نیټه چې جګړه پای ته ورسېده، امریکا د نړۍ تر ټولو ځواکمن وسلوال ځواکونه درلودل. د ځمکې د کورې په بله خوا کې په استرالیا او نیوزیلند کې هم نن په دې مناسبت په بېساري شمیر د مړو او ټپي سرتیرو او ملکی وګړو په یاد غونډې جوړې شوې. استرالیا او نیوزیلند د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال زرګونه کیلومتره لرې په اروپا کې په تیره په 1915